ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر کم دی. د ګل آغا په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوي وي.
دا بګۍ چې دی دا دېرش څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په ښو بد پوهېدل یم دغه بګۍ چلېږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یې ارزانه مینې دو هغه ځایه رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا ایله دی. په پوه شې د دغه لپاره یو مینې دا زموږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکېږي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه دی.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د آس بګوی میراث هم ژوندی ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپله خوښه د آس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
پخوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د احمدشاه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېدلې وه هغه ټوله خامه وه. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټکټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګۍ څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوژدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په شپاړسمه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وه خیر غواړي، شایي ستړې وې، بېسې کوې، په تمه مې و. وبښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره سي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شېبه درسره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. د لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه معنی؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنی؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګیت تمه چې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل. سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل. ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي. تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله. ځان مې ټینګ کړ. سړی ډیر جدي ژغېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې اور لګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله ده ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، راواړوله، راته وی کتل. درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ میرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا د ښه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سې ده چې هغه معمول ده، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده. نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې، لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. په هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډیرم ده. څه فکر کوي وجه څه ده؟ او که ډیر تکرار سي زړه نه وي؟
شه، دا چې که ډیر تکرار وي زړه وهي که نه وهي، اخ به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکي ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېله رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکې سي.
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیش ما ته دغه شواهد دی د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیشي مهم نه وي، پیشي زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړو.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده، او پایم پکې مهم ده، او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای. او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دو کیسې داسې چې ما ولوستلې، داسې وې چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، پرکې په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما ده سده، لیکن اغا زه کیسه بولم، لنده کیسه بولم. زه اغا تعریفونه چه ده کیسه لپاره شوی دی کچه هم ملوستی دی به خبری اما خو زورتا تینگ نیمه. زه همه چه یا ده باید مات کو، ده پولی باید مات کو، لکه پا شیر که نظم و غزل وله آزاد شیر سو، بخی لندکای شیر سو، بخی بط شیر ونه جور سو، نوولی پا کیسه که ده شیر ونه کن. ده چه ده یو دو کیسو پای سره ورته دی، کېدای شي وي او ما تر اوسه پورې یو څل درې کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه، ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه وي ماته شوې، یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړ کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولې، یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي. او که داسې یو کیسه بولولم، هره باندې د پېښوریانو خبره بوج سي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فال سره په جنجال کې ده، او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په الف شروع کیږي، له هغه سره یې جنجال وي، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو، یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت، خاص پیغام هم نه وي پکې، چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې حیسه کې منظر څه ده.
په کیسه کې زه عموماً دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېره هڅه کوم ده چې کامیاب یم که نه یم کامیاب، که هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم، یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډېر کارولې دي په کیسو کې، بلخصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته. او یوازې شوي چې دي، یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شېبې دي چې هغه خوندوري دي، او دغه شېبې دي چې ژوند جوړوي. له دې وراخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ، چې ستاسو په کیسو کې اوسي. هغه نور اصول خو مو مات کړو.
کړی څه لکمخ چې مول زتی اصول پابند نه یم اصول د دې لپاره چې مات سي صدا نه غواړم چې یو څوک تراشي او فرض کړه یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وکی بخید ناول غونډه یو غټ شی دی ولیکې ودی لیکې چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حقیقت راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړی ده چې پای لري منز لري اوج لري تلوسه لري نه پوهېږم دا لري هغه لري هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي دا سرور نه دي زما فکر باید مات سي په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو موږ د سپین شعر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پوهېږم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کړو او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانه خلي هو چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاکا حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي
سل کیسې مې چاپ شوي دي همدا د لارو کې وروستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سل درویشت کیسې دي تر اوسه پورې زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم یو سل درویشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاس کا داسې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعته متلیکم لدې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شیبه ته مې ورولي او هغه شیبه بیا خوند اخلم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې ګراس د ځنګله په اړه لیکلی و د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکي ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړي په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیستا ګونتر ګراس په تیر یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کله ژوند وکړ د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو د نور اثر پیشو او مګک او د چنګاخ په ګام ناول نه دی په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټه ویلی و چې ګراس د تاریخ هیر شوی څیره راژوندۍ کړي او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه د نوبل کمیټه څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت دا ناول په هغه ادبی سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي د ناول کیسه د اوسکار مزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازی ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غاغولو سره بیانوي د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلوینډروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله د نوبل کمیټه وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې یې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده، او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې یې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کېږي او شعر یې په دې ستایل کېږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي. نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي:
تقریبا زما د سیواته کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اووه اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډېره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډېر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ؟ نوي خبرې خو پاسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بېله معنا ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوخه مده چې په شعر کې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې یو څه راته وایسته، څه ملوست دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی، ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولي ډیر څوک دي.
پدې کې ډیر خخ شاعران راځي، شاه سعود شو، عطل افغان شو، داسې اجملان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یم. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلکو د ورونه بند او زه په لار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم.
ډېر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نه وي. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډېر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت رنه کیږي.
باقر صاحب، یو شته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه را پاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان را خور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو واورئ.
مطلب دا چې خاوري وجودونه زندگی اوبه ورس په ورس کمیږي لکوهي اوبه، او مړ چې شو لتن دینه پرې پوه شومه، مړ چې شو لتن دینه پرې پوه شومه، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یا خدایه خپل ځان ورته ور وخایه، یا خدایه خپل ځان ورته ور وخایه، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه، تږی وي په خوب کې ټوله شپه ولي، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډیر عالی. باقر صاحب، د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو، نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي، د هغوی په شعر کې به څه نه وي. هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خون نه وي لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي. او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي، عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي.
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم. داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنه هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان